سړی مشهیدا مشال ریډیو دې د دولسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلی او سلامونه و منئ په دې روانه خبري غړی کې مو د پاکستان افغانستان او نړۍ بیلابیل موضوعات راغون کړی دي کتر پایرا سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر شي خو ډومبه خبرونه ویان پامیر صاحب
د بولان میډیکل کالج د کونکو بیلابیل غوندونو له بلوچستان حکومت غوښتي چې لسکونه گرفتار ماسیلان دي خوشی کړي جماعت اسلامي په باجوړ کې د خپل یو سیاستوال د وژنې پر ضد په خیبر پختونخوا کې د مظاهرو اعلان کړی دی او په سوریه او لبنان کې د اسرایلو په بریدونو کې لسکونه کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي د بولان میډیکل کالج د کونکو د بیلابیلو غوندونو غړو او پلویانو په کوټه کې د لسګونو د کونکو د گرفتاری پر ضد مظاهره کړی ده د کوټه د خبريالانو مرکز مخته د پرونی احتجاج غډونوالو د بلوچستان له حکومت وغوښتل چې نول شوی د کونکو د خوشی کړی او په بولان میډیکل کالج کې د زدکړو بهیر بحال کړی دا ترغه ورسته د کالج انتظامی تر دوه ونی پوري پوهنځای وتاړه د کالج مشر د نومبر پر 14 په بیان کې ویل چې په ورستیو کې د زده کوونکو د دوه وډلو ترمنځ د نښتو له وجې وضعیت ترنګلې دی نو ځکه د استادانو او زده کوونکو د خوندیتوب لپاره پوهنځای تړي د نومبر پر 14 د بولان میډیکل کالج د نارینه او پلیلی یا هاستل کې د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو او د دوه سازمانونو ترمنځ نښته شوې وه تر هغې وروسته پولیسو د ځینو زده کوونکو پر ضد مقدمه دایره کړه پولیس وایي چې د نومبر پر 12 چې د هغو کسانو د گرفتاری هڅه کوله نو زده کوونکو په کاڼو وویشتل چې په غبرګون کې اوخلن ګیس وکاراوه او 128 تنه د عامه نظم ګډوډۍ د مخنیوي قانون درېمې مادې یا درې MPO له مخې ونیول په کوټه کې د پرونی مظاهرې ګډونوالو د زده کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات او اوخلن ګیس کارول وغندل او د حکومت پر ضد یې نارې وهلې د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند پرون مشال راډیو ته ویل چې کله ترنګلتیا کمه شي نو بیا به بولان میډیکل کالج پرانیزي جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی د جماعت اسلامی مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلع عمومي سیکرټر محمد حمید صوفی وژنه غندلی او ویلی دی چې ګوند یې د نومبر پر 14 په خیبر پختونخوا کې مظاهره کوي نوموړي په بیان کې د خیبر پختونخوا له حکومت د صوفی په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده دا تر هغې وروسته ده چې وسلوالو پرون ماښام په د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي سیاستوالو د سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفی وواژه د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته وویل چې 50 کلن صوفی په برید کې ژوبل شو او روغتون ته تر رسیدو مخکې سا ورکړه پر نوموړي د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې پاکستان تحریک انصاف ویلی دی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور به د نومبر پر 14 له هغې صوبې څخه اسلام آباد ته د تلونکې احتجاجي قافلې مشري کوي د هغه ګوند د اطلاعاتي چارو سیکرټر وقاص اکرم شیخ پرون په پیښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری پیل کړی دی
علی امین ګنډاپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي له پنجاب به هم قافلې راوځي هیڅ یو د قومي صوبایي سملې غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولس نه بغیر لاړ شي
د تحریک انصاف زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 14 د حکومتي تګلارو پر ضد د احتجاج اعلان وکړ د هغه ګوند مشران وایي چې د احتجاج مخه په ورستیو کې د پاکستان د عدالتي نظام په اړه د شوی آئینی ترمیم مخالفت او د تحریک انصاف د رهبر په ګډون د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کولو غوښتنه کول دي. تحریک انصاف د احتجاج اعلان پر داسې مهال کړی دی چې د اسلام آباد انتظامی په هغه ښار کې پر ولسی غونډو او مظاهرو بندیز لګولی دی. د پاکستان د وفاقي ائتلافي حکومت مشران وایي چې عمران خان د احتجاجونو له لارې په هیواد کې ناکراری پیدا کول غواړي. خان د 2023 زیږیز کال له اګست راهیسې په بیلابیلو مقدمو کې بندي دی چې هغه او ګوند یې سیاسي بولي. د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو تر دې مخکې هم په بیا بیا د عمران خان او خپلو نورو مشرانو د خوشی کولو لپاره مظاهرې کړي دي. او د سوریې یا شام دولتي خبری اژانس وایي چې له پلازمینې دمشق سره نږدې پر دوو رهایشي ودانیو د اسرایلو په بریدونو کې یو شمیر کسان وژل شوي او ژوبل دي. اژانس وایي چې لومړۍ حمله پرون د دمشق په غرب کې پر المزا او دویمه په القدسیه سیمه کې شوې ده چې په کې د لومړنیو معلوماتو له مخې 15 تنه وژل شوي دي. د اسرایلي پوځ راډیو وایي چې په دمشق کې د حملو اهداف د فلسطیني وسلوالې ډلې اسلامي جهاد مرکزي دفتر او نور شتمنۍ وي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. البته د اسلامي جهاد ډلې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې په المزه سیمه کې په برید کې یو دفتر په نښه شوی چې په کې د هغې ډلې یو شمیر غړي وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ د 2023 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې په غزې تړانګه کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پر ضد جګړې ته دوام ورکړی دی. له هغه وخت راهیسې اسرایلو په لبنان او د سوریې په ځینو سیمو کې هم حملې کړي دي. د سوریې تر پرونیو هم بریدونو څو ساعته وروسته د لبنان روغتیایي او ژغورنې چارواکو خبر ورکړ چې د هغه هیواد په ختیځ ښار بالب بک کې د اسرایلو په بمباری کې د ژغورنې چارو لږ تر لږه 12 کارکونکي وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ لا د هغه برید په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
اړوندو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار پامیر ساحل باندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. د بولان میډیکل کالج د کوونکو د بیلابیلو ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو د لسګونو گرفتار د کوونکو د خوشی کولو لپاره مظاهره کړي. پاکستان تحریک انصاف وایي د نومبر 23 د احتجاج تیاری کوي.
اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے حلقے کی عوام کو چھوڑ کے جائے.
دیو سر بالکل تغس منصوبہ بندی نشتا.
د پیښور د کمشنر دفتر وایي په تیره یوه اونۍ کې پولیسو په سلګونو په نشو روږدي کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته یې لیږدولي دي.
په دې لپاره چې دا کسان موټیویټ کړي شي او ګریجولي دا سنټرو ته راشي.
دا ډېر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو شروع کیږي. مهم
پرون په نړۍ کې د شکر ناروغۍ په اړه د پوهاوي ورځ ولمانځل شوه. د شکر یوه ناروغه وایي چې تر اوږدې مودې وروسته په خپل رنځ پوه شوه.
ماته پته داسې ولګېده چې کله ما چیس کله هغه ماته دومره زیاته خوږه لګېده زما جب میږي کې داغې سره.
پاکستان، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیدو ته وګورئ او دا خبري غړې ده. زه ستاسو قربا مجید بابر يم. د خبرونه پیل کو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د بولان میډیکل کالج د کوونکو د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو د بلوچستان له حکومت غوښتي دي چې هغه په هندۍ دي زر بیا پرانیزي او گرفتار زده کوونکي دي خوشي کړي. دوی پرون په کوټه کې د مظاهرې پر مهال د زده کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات وغندل. د کالج انتظامیه وایي چې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تنختی ورشتو وضعیت رنګلی وو نو ځکه یې په هندۍ تړلی. پولیس وایي چې د عامه نظم د ګډوډولو مخنیوي لپاره 128 زده کوونکي نیولي دي. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي چې کالج د وضعیت تر عادي کېدو وروسته بیا پرانیزي. ایوب ترین یې تفصیل راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بولان میډیکل کالج د نیول سوز د کومکو د پیش په ځل د نومبر په 14 نیټه د کوټ پرس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره شوې ده. په کوم کې د بیلابیلو سیاسي جماعتونو مشرانو او کارکونکو ترڅنګ د بولان میډیکل کالج زده کوونکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور خان د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر تارشا کاکړ چپداس ټوک کې راته راکړي.
په بولان میډیکل کالج کې د دوو طلبه تنظیمونو سملګرو تر مابین زیو شخړه منس تر غلې و نو دا غې په نتیجه کې په غو ماشام باندې په بی ام سی کالج کې د ټولو طلبه تنظیمونو د مشرانو اور سره د دې دوه تنظیمونو مشران ټول ناس ول د دې مسلې د حل لپاره خو بدبختانه پولیس د کالج انتظامیا په وینا په کالج استل باندې نه نوتل او یو سلاته ویس د میډیکل کالج سټډنټان گرفتار دي په کې پښتون او بلوچ دواړه دي نو زموږ د دیننه نه مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو د استل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتار ولستونکو د ریایي مطالبه ده زموږ
د بلوچ ملت والا ډلې نېشنل ګوند مرستيال مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوچ وایي په کار دي چې حکومت کالج او استل سم د لاس خلاص کړي او نور سرویس د کوونکو خوش کړي
اگر د سټډنټس په دې باندې سراپا احتجاج دي کاروایی پولیس چې کړي او اگر سره یو ناروا سلوک په کار دادي چې د تعلیم اداره درسګاه چې د دې مقدس ځای دی په غوږ کې د پولیس مداخلت به نه سي لکه موږ ګورو چې د ګرد په رسونه چې تعلیم اداره دی بلوچستان غدي جیل جوړ شوی دی او دې ته چې ډېر زیات تنګي په کار دادي چې اوس ګرد د مسله اوس ختم شوی دی چې یو معمولی جګړه وو د پولیس مداخلت ضرورت نه و دوم دادي چې د کالج انتظامیه هاستل ولا خالی کړي د هاستل خالی کوم ضرورت نه وو اوس چې په دې مابین کې انډرسټینډینګ پیدا شوی دی بلوچ پښتون خپل روایت دي چې یو جګړه کیږي یو معاملہ کیږي خلکو مابین کې راضي مرکه کیږي صلاح کیږي
یاد دی چې د نومبر په 12 او 12 منځنۍ شپه پولیسو په بولان میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوه ډلو ترمنځ د نشټې ورسته د احتجاج پر مهال یو سل اتوش زده کوونکو نیولې وو او د هغه ورسته د کوچ د پولیسو مشر محمد بلوچ او مشال ریډو ته ویلي وو چې یاد زده کوونکو د 3 ام پی یو لاندې بندیان کړي دي په دې اړه مشکل د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې څنګه هم د زده کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي دغه ورسته به حکومت بولان میډیکل کالج بیرته خلاص کړي
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
تز مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف د زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاج تر اعلان وروسته د ګوند مرکزی مشرتابه هلې ځلې او مشورې پیل کړې دي په دې لړ کې پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې یو غونډه هم شوې ده تر غونډې وروسته د تحریک انصاف د اطلاعاتي چارو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم شیخ په پیښور کې خبري غونډه ته وویل چې له خیبر پختونخوا څخه به اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د نومبر 23 احتجاجي قافلې مشري کوي دوی وویل چې له نورو شوبو به هم د تحریک انصاف مشر مخکښ سیاستوالان له خپل پلویانو سره اسلام آباد ته ځي خوشنون کی وای چې وفاقي حکومت په اسلام آباد کې پر سیاسي جلسو احتجاجونو بندیز لګولې دی او د نورو شوبو حکومتونو هم خای د تحریک انصاف پلویان اسلام آباد ته تخت پرې نګدي غلام غوث په تفصیل لري
د نومبر په 14 د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور به د پښتونخوا صوبې نه د هغه لاریون مشري کوي او له پنجاب به هم لاریونونه د اسلام آباد په لور ورزي
علي امین ګنڈاپور صاحب کې پی کې قافلې کو لیډ کوي
علي امین ګنڈاپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي زمونږ د قومي اسمبلی غړي او صوبایي وزیران چې سرنګ هغوی مناسب غړي نو د یوې لوی قافلې لپاره به هغه رنگ کوي له پنجاب به هم قافلې راوځي هیڅ یو د قومي صوبایي اسمبلی غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولس نه بغیر لاړ شي د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر زیاته کړه چې احتجاج به پر امن وي او په زرګونو خلک به په دې کې ګډون کوي خو په پیښور کې د خبریال شهاب الدین نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې کده تحریک انصاف د تیاریانو سره سم د دغه ګون زرګونه پلویان د اسلام آباد په لور ورزي، نو د پښتونخوا صوبې نه علاوه نور صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت به یې مخه نیسي.
یو خو د دیو سره بالکل دغه منصوبه بندي نشته چې دا خلک به څنګه بونځي او څنګه به دا پوره من. خبره دا ده چې هلته اسلام آباد کې هغه مکمل هلته د مخکې نه دفعه 144 لګېدلې ده او هغه بالکل ریدینه او دیو بده ترو کوشش کوي. نو خبره دا ده چې یو سړی ورزی او بده نه پریدي، نو بیا به پوره من څنګه کیږي؟
پاکستان تحریک انصاف لدی وړاندې د اکتوبر په 14 هم د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د اسلام آباد په لور ورغلی وو، خو هغه مهال وفاقي حکومت د دوی مخه نیولې وه او هغه احتجاج د خوډب د پیخو ښکار شوی وو چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور هم د څه وخت لپاره لادرکه شوی وو او د پښتونخوا د اسمبلې د دوو غړو ترڅنګ د تحریک انصاف لسګونه پلویان هم د پولیسو لخوا نیولې شوی وو چې بیا رستو خوشی شول. پاکستان تحریک انصاف په زندان کې د خپل بندي مشر عمران خان لپاره د تیر یو کال نه په بیا بیا احتجاجونه کړي دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په لنډ بیان کې ویلي چې نوموړي د خپل ورځني سفر پر مهال له چارواکو سره د افغانستان د سولې او سوکالۍ په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو ځل بیا په کابل کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغانستان خوره د پاکستان او نورو ګاونډیو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. ممتاز زهرا بلوسی پرون په ونې د خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته په جواب کې وویل چې په دې اړه یې په بیا بیا طالبانو ته ویلي چې د ترهګرو ډلو پر ضد مؤثره اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي چې هیڅ ترهګرې ډلې ته پټنځای نه ورکړی او د افغانستان خوره د هیچا پر ضد نه استعمالېدو ته پرېږدي. د صالح محمد صالح راپور هم په دې موضوع را سرخی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دغه وزارت ته چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد پر اړیکو خبري وکړي او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږي د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمه پورځ اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر تللی وو. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینې بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دوړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی. اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمه پورس په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ وویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو پاکستان او روسیا د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړې، څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیا په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تلې میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، دغه راز اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو، د پیښور کمشنر ویلي دي چې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په نشو روږدي په سلګونو کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته یې لیږدولي دي. د کمشنر دفتر پرون د مشال لري په ګډون رسنو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې هڅه کوي چې په کمپاین کې د لږ تر لږه 2000 کسانو درملنه وکړي. د نشي موادو او د روغدو کسانو د درملنې چارو پوخ ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړې، وایي چې پر ځای د دې چې پولیس لارو کوڅو سړکونو څخه خلک ونیسي، باید پوهان له روغدو کسانو سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د نومبر په 14مه نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیره یوه اونۍ کې په نشو روږدي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بحالۍ مرکزونو کې یې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی سند یافتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لویه کچه د کمپاین لپاره فند منظور کړای، خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
د دې لپاره کار چې یو د سي اپروچ چې د کسان موټیویټ کړی شي او ګریجولی دا سنټر ته راشي. داسې نه چې اکدم یو ورځ کې تر 1500 کسان یو سنټر ته ورکا، 2300 کسان بل ته ورکا، چې دې په پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور ادا کسان نیسي. هغه خلکو کې داسې پروفیشنل اپروچ دی نه هغه کوي چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دی سو پور چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکې ورسره کېنې نه ستا آؤټریچ اگر پروفیشنل اپروچ دے جیو ٹرین کاؤنسلر بے ورسر کینی او سو سیشن بے کئی او سو روزی بے لگی چی اگر منٹلی تر پرپیر کا موٹیویشن ورطور کا فیملی پرپیر کا چی اگر موٹیویٹڈ کلائن یو دیو ٹریٹمنٹ سنٹر تراشی اگر کامیاب علاج بھی.
ایوب خان وایي چې یو این او ڈی سی څو څو واره هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یو تازه سروې وکړه چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي، خو تر اوسه دا سروې ونه شوه او دوی څلور یا پنځه کاله پخوانی سروے شمیرے کاروی.
مونگ کسم مغزارا اسٹیمیٹو باندے خبر کو جی 6 ملین ٹوٹل یوزرز دی اور سلور ملین سے کم دے دا پرابلم یوزرز دی چی جائے تے علاج پکار دے. اور یو ٹرینڈ واضح دے چی دا ہیروین استعمال کم شوی دی دیر اور آئیس چی کم استعمال آگا دیر پوچھت شوی دے.
دا خیبر زلی یو مدنی فعال داود پریدے ویچ پکار دا دے کمپین لاندے پا تعلیمی دارو کے ہم کار وشی او ځوان کول د نشې توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي. مهم او په کار دا دو چې په سکولونو، په کالجونو، په یونیورسيټیونو باندې ختم شي، ځکه چې اکثریت تعداد هلته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوي چې په دې ونۍ کې په بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلو شو کسانو کې سباندی دیر شو د ایچ آی وی ناروغی او بیا سباندی سلویختو کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلی او دای مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت ویلی چې دا کمپین د نومبر 8 نیټه څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشه 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبای حکومت د شمیرو تر مخه 2 کال وړاندې په نشو روغ دو خواوشه 3100 کسانو علاج مکمل کړی او په هغې کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یوه شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په نشو روږدو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګی اوریدونکو، د شکر ناروغي نړیوالې ټولنې ویلې دي چې په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده. هغه ټولنې دا خبره پر داسې مهال کړې چې د نومبر په 16مه د شکر ناروغۍ په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. سږ کال هغه ورځ د شوګر یا ذیابتیس زرملنې ته د لاسرسي لارو چالو ته ځانګړې شوې وه. ډاکټران وایي چې شکر یوه دایمي ناروغي ده، خو که مریضان پوهوي نو بیا یې په اسانۍ کنټرولولی شي. تفصیل د اسماګل په راپور کې چې د شکر یوې ناروغۍ په غږ پیلېږي.
ماته پته داسې ولګېده چې کله ما چې څکله غوا ماته دومره زیاته خوږه لګېده زما جب میږي کې داغې سره، لکه نه ورته مرچکې ویلې چې څنګه چې انسان مرچکې خوري او جب سوزي لکه میږي میږي بګېده. هغه چې زه ډاکټر لاړم مال ما ټیسټ وکړو، هغې ماته چې تاته د شوګر دا مسله راغلې ده ته به خپل پریس کې.
دا غږ د خیبر پختونخوا نو خار اوسیدونکي سلویخ کلنې ګلالۍ دی چې د تیرو څلورو کلونو راهسې د شوګر یا شکرې په ناروغۍ اخته ده. نوموړي مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د اوږدې مودې راهسې په خپله ناروغۍ ناخبره وه، ځکه یې علاج کړی او نه یې پرهیز کو. نوموړي وایي هم له دې وجې د روغتیا حالت ورځ تر بلې خرابېدو، خو چې کله د خپل شوګر په ناروغۍ خبر شوي نو اوس پرهیز کوي.
تکلیف ده چې یو خو زما لاس میږي کېدو، بالکل سن شو زما دا ګس سایډ والا چې کوم کنه دل دی لاس نه بل برزې تر رسیدو، نو ماته دا غي تکلیف زیاتو، زما لاس پوره بیا سن شو. هغه ماته پته نه، ما د شپې نه ډیر زیات زما د بچو سالګره ونه منګه ظاهر خبره خواګه زیات خوړلی، ماته خو نه پته چیرې ماته دا پرابلم دی. دا غدي پریس کې زده کوم چې بس کم سبزیانې دي، کریلې شوې، بنګو پیشو، بندې شوې، دا سيزونه زیات خورم کنه. پل ور سره د کده چینو د مالګې نه پریزم کوم. ډاکټر په مشوره د سهار نه زیات تر زه اکثر نه کوم دا جوار روټی نه هغه کې اور بشي جوار وړو چنوړو باجره د سلو وړو مکس کوم، هغه نه ځان بر کوټه شان کوړې په خوم.
دا شکر یا شوګر ناروغي علامات څه دي؟ په دې اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګېدو لوی وجه غیر متوازن خواړه، ورزش نه کول او د شکر د ابتدایي نښې نه پیژندل او دماغي فشار دی. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل، بیا بیا لوګ او تند لګېدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم اغي بيماريانو کې راځي، اغا بیا ختمې دي نشي، اغا صرف تاسو کنټرول کولای شي. پہلا یو چې کوم دی اغا ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې، لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لګي، د دې بل سه علاج شته نه. دویم راغو ټایپ 2 ډایبټیز، اغا خلک چې وزن زیات وي، دا چې کوم شوګر دی زمون پاپولیشن کې ډیر کامن دی، نو دا مونږ بیا په دوايانو او نور اغا سره واک ایکسرسایز سره مونږ کنټرول کوو. دریم کې سم جیسټیشنل ډایبټیز، او دا ډیورینګ چکم پریگننسی ٹرم دے اگے کی دا اکثر اوشی پراپر خیال اون ساتلی شی دا شوگر لیول
دا ڈاکٹر تنویر احمد پوینا شوگر دا سڑو مقابلہ کے خزو لپاره زیات خطرناک کی دیشی زکه چې د ماشومانو د زیګون پر مهال زینمیان دی دا شوگر ناروغی ښکار کیږي باید چې په وخت یې طبي ټیسټونه وشي هغوی او ماشومان یې د دغه ناروغی بچ وساتل شي
کوم خزو ته شوگر وی نو هغه ته پرگننسی کې ډېرې ایشو راځي هغه کنسیف کولو کې هغه ته ډېرې مسلې راتلی شي بل دا چې هغه کله پرگننسی کې وی برت ورکې نو هغه ماشوم تم ډېر ایشوز کې دی شي
نړیوال ذیابیطیس فیڈریشن د نومبر په 13 خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑ او یا لکه خلک د شکرې په ناروغۍ اختري په دې کې شاوخوا 3 کروڑ 10 لکه خلک په پاکستان کې ناروغ دي او دا شمیره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوي او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغۍ د نور زیاتېدو خطر ده اسما ګل مشال ریڈیو پی خبر دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو پښتونخوا کې 12 بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل ناورو
د بولان میډیکل کالج زده کوونکو او د بیلابیلو ګوندونو غړو او پلویانو په کوټه کې د لسګونو زده کوونکو د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې ده د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت وغوښتل چې نیول شوي زده کوونکي د خوشی کړي او په بولان میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي د نومبر پر 11 د بولان میډیکل کالج د نارینه او په لیلیې یا هاسټل کې د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو د دوو سازمانونو ترمنځ نښته شوې وه تر هغې وروسته پولیسو د ځینو زده کوونکو پر ضد مقدمه دایره کړه پولیس وایي چې د نومبر پر 12 یې چې د هغو کسانو د گرفتارۍ هڅه کوله نو زده کوونکو په کاڼو وویشتل چې په غبرګون کې پولیسو وخلن ګیس وکاراوه او 128 تنه یې د عامه نظم ګډوډۍ د مخنیوي قانون درېمې مادې یا درې MPO له مخې ونیول د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند پرون مشال راډیو ته وویل چې کله ترینګلتیا کمه شي نو بیا به بولان میډیکل کالج پرانیزي جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی د جماعت اسلامی مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلعي عمومي سیکرټر محمد حمید صوفی وژنه غندلې او ویلي دي چې ګوندې د نومبر پر 18 په خیبر پختونخوا کې مظاهرې کوي وسلوالو پرون ماښام د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامی سیاستوال او د سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفی وواژه پر نوموړي د حملې ذمواري لا چانه ده منلې پاکستان تحریک انصاف ویلی دی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈپور به د نومبر پر 14 له هغې صوبې څخه اسلام آباد ته د تلونکو احتجاجي قافلې مشري کوي د هغه ګوند د اطلاعاتي چارو سیکرټر وقاص اکرم شیخ پرون په پیښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری یې پیل کړی دی تحریک انصاف د احتجاج اعلان پر داسې مهال کړی دی چې د اسلام آباد انتظامیه په هغه ښار کې پر ولسی غونډو او مظاهرو بندیز لګولې دي د سوریې یا شام دولتي خبری ایجنسی وایي چې له پلازمینې دمشق سره نږدې پر دوو رهایشي ودانیو د اسرایلو په بریدونو کې یو شمیر کسان وژل شوي او ژوبل دي ایجنسی سویل چې لومړی حمله پرون د دمشق په غرب کې پر المزا او دویمه پر القدسیا سیمو کې شوې ده چې پکې د لومړنۍ معلوماتو لمخې 15 تنه وژل شوې دي د اسرایلی پوځ راډیو ویل چې په دمشق کې د حملو اهداف د فلسطینی وسلوالې ډلې اسلامي جهاد مرکزی دفتر او نورې شتمنۍ وی خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی پامیر ساحل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د اسرایلو د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان ورستی راپور رد کړی دی، ویلی دی چې معلومات یې له واقعیته لري دي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان پرون په رپور کې ویل چې اسرایلو ځواکونو د غزې وګړي جبري کډوالۍ ته اړ کړي او په هغه سیمه کې په سباندې یو کلنه جګړه کې د اسرایلي پوځ اقدامات د بشریت ضد جنایتونه بلل کېدای شي. په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په تازه حملو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. سالم مصالح معلومات راکړي.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشری حقونو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غزه کې د اسرائیل د چلند په اړه د بشری حقونو د څار بنسټ لپازی کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشری حقونو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړانګه کې په جنگي او د بشریت ضد جنایتونو تورن کړ. د دغه بنسټ په وینا په دغو جنایتونو کې په ډله ییز ډول د خلکو بې ځایه کول هم شامل دي چې دا عمل قومي تصفیه ګڼل کېدای سي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل راپور کې ویلي په داسې حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو خلک وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونو کې اړولي وو هلته هم وژنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل د حماس ډلې وسلولو ناببره حمله وکړه. له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 90 کسان وژل سوي دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال له اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,386 اتیا او د چاپیانو شمیر 4,412 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړې ده. حزب الله چې سیاسي څانګه یې هم فعاله ده د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزې تړانګ کې د روانې جګړې له کبله تر 340,000 ډیر کسان وژل سوي چې ډیری شزي او ماشومان دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو، په اکتوبر کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم په قربتوب د شوی جرګې استازو د خپلو پریکړو د عملي کولو لپاره بیا له بلې کمیټې جوړې کړې دي. هغو استازو د نومبر په 14مه په غونډه کې وویل چې د غوښتنو پوره کولو لپاره د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره ګوري او ورسره مذاکرات کوي. علي امین ګنډاپور لا په دې اړه سندې ویلي، خو د پاکستان پوځ وایي د خیبر جرګې په غوښتنه د پښتنو له سیمو نه وځي. په همدې حال کې پی ټی ایم اعلان کړی چې یوه اونۍ وروسته پراخ احتجاجونه پیلوي. بشیر په دې اړه راپور لري.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په قربتوب شوی خیبر جرګې اتیا استازو په جمرود کې غونډه وکړه. د غورزنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خبره کړې ویډیو کې وویل چې د خپل ملګرو د روانو گرفتاریو په ضد به د نومبر له 28 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته به استازي ورلیږي چې د چارواکو د کړو وادو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت لاړه خاکم وعده شوی وي. د جرګې شهیدانو اف آی آرونه لا تر اوسه پورې نه وشول. یا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 MPO یا د جرګې اړوند کسونو کې دا هغه پاولا سره با او داسې د دغو نورو اړوند د IDPs پاولا سره د خیبر پښتونخوا د وزیر الله سره باغې بجرګه کوي د بند شناختیان هم حکومت په والا سره نیول هم کیږي.
تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اکتوبر په 11مه په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند دا غوښتنې به پوره کوي. په خیبر کې د پښتنو د جرګې له 22 پریکړو یوه دا وه چې پوځ او وسلوالې ډلې دي د پښتنو له سیمو ووځي. د جرګې ګډونوالو دعوه کړې وه چې دغه دواړه خواوې د امن خرابوونکي دي، نو ځکه دې امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي چې پوځ به سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 13مه په پېښور کې خبریالانو ته وویل،
د وای په سن کې رینجرز وکونه شته دی، په بلوچستان کې هم پوز موجود دی، نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولای، هلته دی هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کیږي چې پوز دی لسیمو ووزی، که پوز ووزی امنیت به څوک ساتي؟ آیا زمونږ پولیس د ترګرې مقابله کولای شي؟
د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف هم د نومبر په 12مه په کوهاټ کې په یوه غونډه کې ورته خبرې کړې وې، او د خبر د درې ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه رد کړې وه. د هغې جرګې مخکې د اکتوبر په 6مه د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانیې جوړولو تور پورې او غیر قانونه یې اعلان کړ. د پاکستان بشري حقونو کمیشن او د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختې نیوکې یې پرې وکړې. په اسلام آباد کې څېړونکي عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جرګې ځینې غوښتنې په عملي ډول د منلو وړ او ځینې نه دي.
دی وخت کې د پښتون تحفظ موومنټ چې کوم مطالبې دي چې پاغې کې د لافت افراد واپس راوستل دي، او د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده، کورونا باندې خبره ده، بیا چې کوم خلک مړ دي غوي ته، او د کمپنسیشن خبرې سره کمپنسیشن سره څه مسلې شته دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کېدی چې ریاست لګ دې دغه ته تیار دی، خو چې کوم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبایلي علاقو نه، هغه ته هغوی وسه پورې تیار نه دي. کومه مطالبه چې کیږي دا سمبولیک ده، ځکه که فوج د قبایلي علاقو نه بار شو، نو پولیس دوه ورځې هم د طالبانو مقابله چې ده هغه نشي کولی.
د اکتوبر په 6مه پولیسو په ریګي للمې سیمه کې د خیبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وې او درې کسان یې وژلې وو. تر هغې وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل. نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه، بلکې وزیر اعلی علي امین ګډاپور او ګورنر کونډي پکې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانې روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 95 ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 200 زیات پر امنه فعالان نیولي چې باید خوشي شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د بنو په ځینو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو غشتونو ځای خلک د سیمې د امنیت په اړه لا اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې وسلوالو د بنو بازار او سړکونو باندې سره د خپلو بیرغونو ګرځېدلي او ځایي خلکو ته یې ویناګانې هم کړي دي. د ځایي خلکو په وینا وسلوالو له دې وړاندې په میریان، بکخیل، ډومیل، غوړه بکخیل او خواوشا سیمو ښکاره ګرځېدلي او د خلکو تلاشۍ یې هم اخیستې دي. بلخوا د بنو پولیس وایي د وسلوالو د شتون نه انکار نه کوي، خو پر ضد د پولیسو امنیتي ځواکونو عملیات هم دوام لري. په دغه اړه نور تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د ځایی خلکو په وینا د نومبر په 13مه وسله والو بنو حوید بازار کې پر سړکونو ګشت او وروسته خلکو ته په بازار کې ویناوې کولې چې د تحریک طالبان پاکستان او امارت اسلامي بیرغونه یې اخیستي ول. د هغې وړاندې وسله والې ډلې په باکاخیل ډومیل غوړه باکاخیل او خواوشا کې د وسلو سره ښکاره ګرځېدلې او د خلکو تلاشۍ یې کولې. د وسله والو موجودګۍ او ګشتونو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو وخت په وخت خپرېږي. د بنو اوسېدونکي میر اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا اندېښمن شوي، ژوند یې اغېزمن شوی، دوی هم چرته شا ورځ لیدل غواړي.
پانی شار نه لار پر کلی شه بغیدہ گشتینا کا جی لیدل شو دی خلق لکه خلق پانا پریشان شل خل دا سوچ کای هر ورځ سوما چی چگیری میرو چرے سی سٹی می دی ہم نے سم نہ کیری فوج یا دا سلاوالے و ہم غریب سرای پشه سفر شری مشترا کای چے سکی سم طریقہ وی چې دا مستقل دا بادام نه ختم شي چتر شو زندگی تیرا کی.
بنو لکی مروت جانی خیل او خوشا کې ورسته یو نامنی او وسلوالو فعالیتونو زید ځای ولس په وار وار د امن پاسون په نوم لاریونونه جرګې او پرلتونه کړي. د بنو ځای خبریال محمد وسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو مخ په زیاتېدو او بریدونو نشته لوجه د خلکو ژوند اغېزمن شوي. بیا خبر یلان د لا نور چیلنجونو سره مخ شوی.
یو طرف ته کالدم سکیم تنظیمینه او تویل شي، هغه دی بل طرف ته ادارې دی د رپورټینګ کوي چې بیوز شي یو اټیک وشي چې دا هغه رپورټ کوي، په بل طرف نه توتا مثال تمکی ورشي چې یاره دا شي نه دا شو اپریشن چې دا سو شي بیا مې ژه موکتا نشي بیول پولیس لاین مثال در کې دمره خټه واقعیا وشله هو میډیا ته هیڅ قسم بریفینګ ور نه ک مسله جاته چې کې دې هغه پکې دار وتلې دي او د کني دا بند کړي دي هغه دې تخپل چې کې دې یو منشور دا هغه ورته پیش کړه. کاروباری خلک چې کوم دا ډیر زیات متاثر شوې دي.
د بنو پولیسو مشر ډی پی او زیودین احمد نامو چې د وسلوالو فعالیتونو او پر سړکونو بازارونو کې وخت په وخت د گشتونو پاړه و پښتل، نو دوی وویل چې ترهګری او وسلوالو شتون نه انکار نه کړي، خو په پټاره شي چې پولیس یا سرتیری ورشي نو وتښتي. د وسلوالو زید یې کاروایي توند کړي، خو ځایي خلک هم باید پولیسو سره مرسته وکړي. ځایی خلک حکومت پولیسو نه د واک مضبوطولو د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خیبر د باړې تحصیل اوسیدونکي وایي چې په دې ورستو کې د باړې لسیند زیات ومځکو ته وبنه ورکول کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دغه سیمه کې د آب و هوا بدلونه او بارانونو کمېدو له وجې هم کروندې ته زیات زیان رسیدلی دی. دوی زیاته کړې چې په باړې کې به پخوا ډېرې میوې او سبزیانې کېدلې او ځنګلونه به هم زیات و، خو اوس پکې ډېر کمی راغلی دی. که څه هم چارواکو د باړې د کروندګرو د ستونزو په اړه څه نه دي ویلي، شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د باړی وسیدون کې وای د غلطبای د باړی د سین او نهرونو په واسطه زیاتې کاروندې کولې، خو دوی زیاتوي چې اوس اوبه کمې شوي او زیاتې ځمکه شاړې شوي. د باړی سین د خیبر او د اورګزو د شریکو تیرا غرونو نه بهیږي چې دغه اوبه نه یوازې باړی ته بلکې د پیښور، باړه شیخان او نورو سیمو ته هم رسی. ذاکر افریدی د باړی تحصیل وسیدون کې دی. هغه نن وختونه هم د سپیره بند نه په بهیر وتلي رود باندې خپلې ځمکې خړوبوي.
یو خو داری چې عمومي کم فصل دی، یو خو جوارو فصل دی، غنم دی، سره ور سره سبزیانې کرو، عام چې کم مټر شول دا شانتي بل داسې دلته کې ذمہ دار دی چې هغه د خرڅ لپاره هم کری. نو مونږ خو ځاني د کم چې د خپل د خوراک لپاره چې کوم سبزی ده هغه کرو، بل دلته کې مونږ سره منډې کس کې داسې ذمہ داران شته چې پاغه باندې دوی ټماټر کری، ماټر پہ بندے کری، د امرتو باغونه شته، د نیمبیانو باغ شته، سره ور سره د ملټې باغ شته، د زګي همداز مکه وی دلته کې بخلکو غنی هم پدې باندې کرل دی. بیا د وخت وخت سره چې کم دی هغه کم فصل دی هغه بیا خلکو پرې خو زګه دلته کې ډېری داسې د غنو غنې وی د وخت سره چې کم دی هغه ختمې شولې.
د خبر پښتونخوا د فصلونو د معلوماتو ادارې په خپل ویب پاڼې د 2021 او د 2022 کال شمیرې شریکې کړې چې تر مخه خیبر ضلع کې د کروندې باغونو او ځنګلونو ځمکې 4,600 هکټر دی. د ادارې د معلوماتو سره سم دغه ضلع 2,05,000 هکټر ځمکه لري چې پکې په 10,000 هکټر ځمکه فصلونه، د 2,000 نه زیات هکټر ځمکه باندې ځنګلونه او داسې ځمکې چې یو وار کرلې شوي وي د هغې شمیره شاوخوا 4,000 هکټر ده. خیبر کې سپیرمن هم په 1980 لسیزه کې جوړ شوی و چې په 90 لسیزه کې ورنه د اوبو نهرونه جوړ شو، خو هغه وخت د زیاتو بارانونو کې دو سر به ځمکې زیاتې خړوبې دي. دغه ځمکې چې کروندې پکېږي د کومو کومو کلو دي؟ د باړی بازار د تاجرانو د اتحاد مشر علي محمد افریدي دا نمونه واخیستل.
لکه شلوبر کوم له خپل سي، سپا کوم له خپل سي، کمبر کوم له داسې کاخل کوم له، نو دلته دا لاندې ته پراته دي. نو دغه چې څومره ځمکې دي تقریبا چې اوس خو مونږ تعداد نه معلوم خو تقریبا چې 5,000 نه 10,000 پورې جرب ځمکې دلته خو بس زیات یا جوار کېږي. مخکې به ډوډه کېده خو ډوډه حکومتي چې کم ده بند شوی ده هغه هم دومره نشته دی که نه، نور غنم کېږي پکې صرف اکاخیل قوم کې او دغه شنتې لږ او د سپا قوم کې ریا چې کمه ده دلته لږه خوره شته، نور د شلوبار او داسې وسرا په اکاخیل کوم داسې ځایونه شته چې ټوله شکلنه ده، ځکه چې دا خو د غرو لمندو.
باړه د خیبر ضلع په مشرقي اړخ د پیښور سره لګېدلې تحصیل دی. دغلته کاروبارونه هم زیات کېږي او د دغه بازار تر د تیرا پورې خوراکي او غیر خوراکي شیان وررسي. د باړي اوبه خوږې دي نو تاولې، او بله دا چې دغه خوږې اوبه په فوکلوري لوبه کې هم یادې شوي، نو څه تاریخي دی. ثاقب افریدي هم د باړي تحصیل د شلوبر اوسېدونکی دی، شاعر هم دی او د باړي تحصیل د بیلابیلو میډیا چینل سره خبریال هم دی. هغه مشال ریډیو ته وای
کوم خلک تیرات لاړ شي ولده کې وبوس کی، نو الده کې دا کول ډرینکس چې خلک د روټي د ازمولو لپاره سکی، نو چې ته دا وبوس کې تاله د غي ضرورت نه. مشورتیا یو بل وجدا هم دا په دې باړه کې د کم ځکه چې مونږ نه سو زما شاته دل ګډندونو مقام دی ډندونه ورته وای
ډندونو
دا غي چې کم مین سپیرډ ورته وای دا غي نه په پټه ول کې وبرا زی دی زیتا، او بیا دل کې دا وب په قدرتي توګه سره فلټر شي، مطلب د یو دغه نه بلته بل نه بلته، او بیا هغه وبلاړ شي په پښتخره کې نور ډنډونه دي او دا خوږي وبوي
دا شنواري لونګي نه دی ور سره بیا څنګه شي
دا خو بس شاعر چروت کې راغله دي یو خبره یې کړه دا بوي دي کې یو بل ټکیم دی چې څوک وایي چې شنواري لونګي نه صحیح ده، ځینې خلک وایي چې دا شنواري نه دی دا شړوهي لونګي نه دی شړوهي دا وب که خیال دی کړی دا وب د شړب आवाज نه دی دا ځین خلک وایي دا شړوه
به هیر هغه یو आवाज
راځي اوس لکه دا پته نه دی دا خو چونکه فولکلوري سندره ده دا سینه په سینه باندې را رواني، نو په سینه په سینه چې کوم سيزونه رواني کله کله دا غي په تلفظ کې دا غي په لفظونو کې خلک بدلونو کې سو کې یو څنګه وی لکه مثال خبره زده ل درکوم د باجوړ ګلونه لاړ شپه باجوړ ده خزن خلک وایي چې بلځه پکې یادې لاړ شپه خبر ته کوم استور مال راوړ او تازه تازه ګلونه درې سلور ما لکه خلکو د خپل د غسر بیا
د ثاقب افریدی او علی محمد افریدی په خبره سپیره بند ته په اوړي کې ګڼ شمیر خلک چې نه یوازې افریدی دي بلکې د پیښور او تر د کوهاټه پورې دي ورزي، او دا ځکه هم چې دغه د سلګری لپاره هم ډیر ښکلی دی. د دوی په خبره د خیبر په شاړو ځمکو ګڼ شمیر قدرتي خوراکونه هم ټوکیږي چې په من کې یا په من یې هم ډیر مشهور دی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. Oh,
له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تسمشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په خیبر پښتونخوا په ځانګړي توګه په سواد، کوهستان او قبایلی دلو کې د ناموس په نامه وجنې زیاتې شوې دي. د غیر سرکاري ادارو له ارقامو سره سم د خیبر پښتونخوا په سواد کې پروان 2023 زیږیز کال کې له 30 زیاتې ښځې د ناموس په نامه وجل شوې دي. د بشری حقوقو سازمانونه وای په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په اړه د پوهاوی نشتوالی، د پولیسو لخوا ناسمې پلټنې او بیا له اغیزمنې کورنۍ سره روغه جوړه هغه لاملونه دي چې د پیښو کې ککړ کسان خوشیشي یا ورته سزا نه ورکول کیږي. خو چارواکي وایي د ناموس په نامه د وجنو په قضیو کې سخت زداګانې موجودې دي. نور تفصیل ګلیاز ناورو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی په خیبر پښتونخوا کې په ناموسي وژنو ژوره اندېښنه ښودلې ده. په پېښور کې د ایچ آر سی پی کې د شکایتونو څانګې مشره اسما خان د سپتمبر په 6 مشوره لیته ویل چې په صوبه کې د ناموس په نامه وژنې زیاتې شوې دي او تر ټولو زیاتې پیښې له سوات او کوهستان څخه رپورټ کیږي.
کومه کوهستان ته ګور کوهستان کې د څو میاشتو کې ډېر زیات کیسز اونر کیلینګ شو. هغه د سی علاقې چې نه د پولیسو ته اپروچ ته دي، موږ خو لږه خبر هغه چې کوم داغه ځی مقامي پولیس نه غوښتي په هغه کیس کې څه څه شول. اوس په سوات کې دا سوات کې ډېر زیات شوی دی. نو په دې کې موږ خو کنډم کړی دی، موږ کوشش کوو چې موږ هغه کسانو ته ورسو.
دا بشری حقوقو کمیشن دا خبره په داسې حال کې کړي چې په اسواد کې یوې واده شوې ښځې او یو سړی مړې د سپتمبر پر 13 د کابل تحصیل د برکلی ناران په یو کور کې موندل شوې چې د پولیسو په خبره له لومړنیو تحقیقاتو ښکاري چې هغه د ناموس په نوم وژنې وي. خو زیاته وی چې په دې اړۍ پلټنو ته دوام ورکړی دی. پسواد کې د بشری حقوقو تنظیم اویکنینګ یو مشر شمشیر شمس د سپتمبر په 6 مشاله ته ویل چې په روان 2023 کال کې پسواد کې لشلو زیاتې خزي د ناموس په نامه وژل شوې دي. د دغه خبره د صوبې نورو برخو سربیره پسواد کې دا ډول پیخي زیاتې دي. نو موړي د دې ترشا وجوهات پاړه ویل
قانون کې بیا داسې کمیانې دي، داسې دغه چې هغه ته سزا میلاو نشي. کم د فچ په دې کې لګي 311 داغه انډر دې ته سزا میلاو نشي او دوی د سزا نه بچ شي، مجرم را اوزي. بیا په کلی کې او په خاندان کې چې کم کس دا کار کړی هغه بهادر یو نر انسان ګڼل کېږي چې د غیرت په نوم باندې خپل د غیرت د حفاظت او د غیرت بچاو د پاره د چلو کو. تعلیم ډیر زیات کمې دي، د خزو د جنکو د تعلیم کم چې زمونږ د غریزي علاقې دي. خبره دا چې دلته خزی چې کمی دي هغه انسان کم ګڼل کېږي په دغه ایریا کې، زموږ د غریزي علاقې چې کمی دي او د غیرت یو نخه دغه ډېر زیات ګڼل کېږي چې زموږ ټول غیرت زموږ ټول عزت بیا موږ تړلې ده د زنانو سره.
د شمس په خبره د ناموسي وجن مخنیوي لپاره په ټولنه کې پوهاوی ته اړتیا ده. د بشری حقوقو کمیشن چارواکي اسما خان هم په دې نظر ده چې خزو ته باید د خپل حقوقو په اړه معلومات ورکړل شي.
سر یو خو ناپوهي ده په خلکو کې، خلک هغه سوسایټي میل ډومیننت سوسایټي نه دي وتی. نو او بل دا خبره ده چې خلک په دې غیرت په دونه په سره کې جوړ نه دي چې پاره کې دې بل سوچ نه شي کولای چې لکه دا څه دي څه ټیک دي او که ټیک نه دي هغه په ډایرکټ اکشن اخلي، هغه هغه انویسټیګیشن او ان سی پی دي. یو خو دا ده چې دا ریپورت کیږي نه عدالتونو نه پولیس ته پری دي چې ورګي انویسټیګیشن په دې باندې شي بیا موږ په دې باندې اکشن واخلو لیګلی طریقې سره. په دې کې یو بل
د بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کوي چې د ناموس په نامه وژنو کې په سمه توګه پلټنې وکړي، ځکه چې د ناسم پلټنو له وجې مجرمان خوشې شي او بل پولیس سرتیرو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکړل شي. د سواد د ناموسي وژنې پیښې مخکې پولیسو په اپټاباد کې پر یو سړی د خپلې خور د وژنې تور پورې کړ. د هغه نجونې مور هم داوا وکړه چې هغه د ناموس په نوم وژل شوې ده. پاکستان کې وخت په وخت دا ډول وژنې کیږي چې پر ضد یې فعالانو په بیا بیا مظاهرې کړې دي. خو د خیبر پښتونخوا د بشری حقوقو او قانون محکمې مشر ملک مقصود علي د سپتمبر په 6 مشال ته ویل چې د ناموس په نامه وژنو قانون لاندې سختې سزاګانې موجود دي، خو په ځینو ځایونو کې نیمګړتیاوې هم شته.
پاکستان پینل کوڈ کې چکنې باقی دا اوس پنش بل ډیت پینلټی دا باقی باقی دا مخکې با سړی کې دنو ریټ شو سکټ فری بشو لا بڑو چې اور کیلینګ دی هغه بچ کم خپل ځان کې خلاف غوي ورکا چې را ما غلې مجو اتنې ته بلاړو چې ما خپل کړي فایر نو نو یو سیلف انکریمینټینګ دا بنه کېدون نو اوس کم نه باقی دا ډیفینټلی دا پنش بل دی پی پی سی کې خو مې منشي ویډیوز لو بولز یو ځکه منشته چې خو زمو غره سوشل فیبریکس دی کنه او کسٹمز دی زمو د جرګه سیستم دی جرګه کې نه چې هغه ټو فیملی خبرې وي اور کیلینګ کې زیات چې کم خپل فیملی انوالو وي کپلار وي ارور وي نو بس یو سر کمپرمایز کی بس کمپرمایز خو بدل خامخ مانی نو یو جن روزی کی ادروایز خو کم نه برابر پنش ملنه او نور چې کم داسې کار وی چې اکثر شهادت نه وي نو ایویډنس بیس باندې یاري شو شي کی کنه چې ایویډنس کی پکې پولیس انویسټیګیشن کې چې کم دی لکه معمولی ونه کی کمیشنر زمون خامخ
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په هغه هیواد کې هر کال تر زرو زیات خزي د ناموس په نوم وژل کیږي کمیشن پر استو کې په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 378 پیخي ثبت شوی چې پکې 295 خزي وژل شوی وي د پاکستان حکومت په 2006 کال کې د ناموس په نوم د وژنو مخنیوي په قانون کې بدلون هم کړی وو
دا مشال ریډیو ده